دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاته دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په دشال کې سره ولیدل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې ډلې شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمار پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمار سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو څخه د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. شغلي ویلسن تېره شپه په ټویټر ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچیانو ته ښه لارښوده سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپایي ټولنې استازیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې یې ګړندۍ کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ شورا او مجمع عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپله لومړۍ ناسته وکړي.
د مصالحې علي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ بش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ بش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان سو. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ بش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیګ بش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلوریزو سیالیو غوره لیګ بیګ بش د دسمبر له 10 پیلېږي. زموږه لزادې راډیوري. د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. دا لومړی انتخابات دي چې پکې ترسره کیږي. د رای ورکوونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول سوي دي. بلتون غوښتونکو وار له مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی. دا انتخابات د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو د 200 او کې لپاره دی چې په اتو پړاوونو کې به تر سره شي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته تیرمه پرون دی و بریټ پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیښې په اړه وویل
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیښې لسیمه لرو دا ښکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې ډزې شوې او لس 15 ثانیې وروسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیښه کې ټپي کیږي چې د همدغو ټپونو په خاطر وروسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. داسې ښکاري چې دا پیشه به د ایران او متحده ایالاتونو او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ کړکیچ زیات کړي. او وروستی خبر دا چې وی فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر 3 ولسمشر ټاکنو پایله بدله کړي یو گزار ورکړي. د ولسمشر ټرمپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وای چې ویل د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ایزو چارواکو د پوستي رایو مېر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ونه مني. خو پرون د نومبر په 8مه قاضي استفانو بایباس د درېګون قاضیانو د پلاوي په استازیتوب وویل چې هر ډول تور خاصي ادعا او مشخص اسناد او تارتیا لري چې د دې خبره دلته یو هم موجود نه دی. موضوع دلته نه ختمیږي، شایي دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی. امریکا دغه هیواد کې د لاسو اډو پوځیان ایستلي. د چارو کتونکي امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاط وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ دا ځل په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې شان لوی کاروباریان هم نن ورځ دي. دا زمیدار یوازې د دې شان نه ده، زمیدار ټول پښتون ولس ته.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې له نوي حالات وروسته ټاکنې پیل شوې. نور مسایل هم درته لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونې ته ځانګړې شوې. مقابله ازادي رادیو نه اوري. رازو د خبرونې لمړی موضوع ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالت نور تر پوزې رسولی دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. همکارې مو فیروزه عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشي. د سره صلیب د دغو اندېښنو جزئیات څه دي؟
منه نالودین صاحب، سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغېزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالې نښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ خونړی او ګواښونکی هیواد یادوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یعنی یونما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي و چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وزل شوي او 3122 نور ټپیان شوي دي. لودین صاحب، تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون، همدارنګه د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرګزوب لې اندېښنې ښودلي او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې راهیسې پیل شوې دي او لیوې خوا دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب شوې نه دي. له بلې خوا په افغانستان کې نامنی هم تر اوسه ختمه شوې نه ده او ورځ بلې ته د ملکیانو د مرګزوب په تړاو اندېښنې سیاتیږي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. همکارمو فیروزه عزیزي وا چې ویلې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. د سری صلیب موندنې ښیي چې 18 میلیونه شاوخوا افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې نښتې او جګړې پکې روانې دي. د افغانستان جګړه 40 کلنه شوه او دغلته د امریکا د حضور هم شاوخوا 40 کاله ووتل. اوس تازه امریکایي ځواکونو له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستل ګړندې کړي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له 10 مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو 6 اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پایل کې د پوځي چارو لکتونکي جنرال دولت وزیری څخه کړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 60 زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنې په راتلونکو تقریبا 1.5 میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او کنه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 ونه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزدې توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغو غونډو کې چې روان کال ترسره شوي دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرستې ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اور بند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی. کني ټول د افغانستان خلک نه غواړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نوري د اروپאי ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، د کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړه کیږي. زه داسې فکر وایم په دې سر مشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا په خپله نه ردوي. مانا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنې نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپله په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکي جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو غږېده. Thank you.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال یې بهر ته صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلمزاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا له حده زیاته اغیزه د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدونکي دمګړې نشي کولای چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیري. غالۍ اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت کارونه بشپړ شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ناصر علمیار وویل چې دغه شرکت کې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي او په کلنی ډول به 6,000 ټنه جلغوزي بسته‌بندي شي. سږکال په دغه ولایت کې جلغوزو څخه باندې 10,000 میټریک ټنه حاصلات ورکړي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. چارواکی وایي که څه هم اوس مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته د جلغوزو د قاچاق مخه تر ډیره نیول شوې، خو بیا هم یو اندازه جلغوزي دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستاني بیا په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ خاک له ازادي رادیو نه اوري. که غواړئ چې زموږ اقتصادي خبرونه او د ورځې نور خبرونه او راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پاتې د ازادي رادیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم د دغه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د ورځو له تازه پیښو به خبرېږئ. اوس هم ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا انتخابات د صدراعظم مودي لپاره چې د کشمیر کورواکي یې پای ته رسولې یوه ازموینه ده. په اړه یې پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دوه فدرالي برخو وویشله، لومړني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوا یې د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسني انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشنر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپلې رایې وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په اتو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړی شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودي د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوي اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیري ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1991 میلادي کال راهیسی بلتون غوښتون کې په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنگی شي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواکه وي، خو هند په کشمیر کې ناکرارۍ د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د ښارګڼ تجاران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغې جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غوښتنې پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. ملګرو دا زمیدار یوازې د دیشار نه ده، زمیدار ټول پښتنو لاس دی. دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لو سم بازار سے نن ہم تیرے گی نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انشا بازار مکمل ہموار کر او مکی نودا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندھ نن ہم سے تیرے گی جو پارک جو دیا تھا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرکه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي. حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو په اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
زمو غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، نن له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام یا زیر اسماني کبوت پروګرام دی. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه خبرې کیږي، لکه څنګه مو چې په نننۍ خبرونه کې هم واوریدل. سره صلیب ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه تر ټولو خطرناک هیواد دی د ملکیانو د ژوند لپاره. له دې وړاندې ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډیری قربانیان ملکی او بې ګناه افغانان دي. ورستی راپور نه دا وایي چې شاوخوا 10 میلیون افغانان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې دي، یا هغه سیمې دي چې هلته پکې افغان ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختي. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونې ته زنګ راووهئ او خپل نظریات او پیشنهادات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ.
ویسا ورځپاڼې په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلي، که څه هم په دوحه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کړنلارې په وروستي اختلافي ټکي باندې توافق ته رسیدلی دي، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی له منلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوې چې د ښاغلي غنی او د ده مرستیالانو د سولې ضد دریځونه نیولي، او په وینا یې دا دریځونه په ملت کې هیڅ پلوي نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه څه هم اوس مات شوی، او ولسمشر غنی هم ښایي مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورځپاڼې که څه هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی، خو ویلی دی چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پرلپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دیني عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دیني عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرم صبری خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللی ده. د لیکوال په باور دا فتواوی په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې له لړۍ په پرلپسې توګه په شا کېږي. او هشت سوب رسپانی لیکلی، په دوحه کې د افغان پلاوی له مذاکراتو څخه کم درې میاشتو په تیرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلې، چې دا د عامو افغانانو ترڅنګ د پلاوی غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. رسپانی په وینا، طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکیل کړي. رسپانی په وینا، طالبان غواړي چې له اوربند وړاندې باید لنډمهاله حکومت جوړ شي، او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبرې وشي، هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ. دویمه نیمایی د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې د مخدره موادو د موله نشې توکو سره د مبارزې او د غراز د پر نشې توکو دروغ د کسانو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام را سره واوري او زموږ خبرونه دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کونړ نه په خپل اس ام اس کې لیکي، وایي حکومت دې د جنوال مرستو د کونړ د برېښنا بندونه جوړ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلي، وایي ملي سوداګر دې د بېوزلو ملاتړ وکړي. او ګل احمد احمدي له هلمند نه لیکلي، وایي زموږ د پنبې او پلیو حاصلات ارزانه پلورل کیږي او په افغانستان کې دننه ورته بازار نشته. له دې وړاندې د ترکاریو او تازه میوو سوداګرو او کاروباریانو هم ورته شکایتونه کړي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي، وایي هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید پر پاکستان فشار راوستل شي چې د افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. مشفق نورستاني له نورستان لیکلي، وایي ګاونډیان هیڅکله نه غواړي چې سوله راشي. فدا جان لیکلي، خپل سیمه نه ده مشخص کړی، وای هر ډول سوله چې کیږي باید د اسلام په ګټه وي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي، وای دا ځل باید ګرځبندي سم مراعت شي، ځکه چې د کورونا دویمه څپه راغلی. باید وایم چې په افغانستان کې د کورونا د څپې له امله سر له نن په کابل کې ټول هوټلونه یا د واده سالونونه هم بند شول. کریم شیدا له غزنی لیکلي، وای که افغانان د خپل هیواد قدر وکړي نو د نورو له احتیاجه به خلاصي. شمالي حقپال لوګره لیکلي، وای افغانستان سلوه کاله په خوا کرونا نیولې دا کرونا جګړه ده او واکسین یې سوله ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې